درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. زه اسمت څاروان یم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپشم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو لشپشم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، یو شمېر رسنیو د راډیوي او همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل څو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړی شي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د پنځشنبه په ورځ رسنوي ته ویلي چې نور لشپشم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او رادیوي خبرونه ودروي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لوبړی لشپشم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو ته تګه منع کړې. وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دي په هنتونونو ته هم نه ځي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل مکال د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوې قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوي چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام واخلي. مکال پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي. د همداراز وویل چې بایدن او مرستیال یې افغانانو ته شا واړول او دې چارې طالبان وهڅول چې د افغان نجونو او ښځو د لسیزو بریاوې له منځه یوسي. د بلې خوا د هالیوډ د سینما نامتو ستوري انجلینا جولی د طالبانو نوی قانون ځپونکی او شرمونکی وباله. هغې په خپل انسټاګرام کې لیکلي هغه حکومت چې د ښځو مخ سترګې ژغ او قدرت جرم ګڼي بې همت او ځپونکی دی. د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په 14مه ماده کې ویل شوي چې د ښځو ژغ باید وانه وریدل شي او مخونه او ټول بدنې پټ وي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سل لس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپله خوښه او په زور د تورخم سپین بولدک وریشم پل او اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوي دي. ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړي دي او د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ په وینا د تیر کال له نومبر څخه چې پاکستان د بې اسناد کډوالو د ایستلو اعلان کړی تر اوسه پورې تر 6000 ډېر افغان کډوال یوازې له پاکستان څخه ایستل شوي دي. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې د دغه هیواد په لویدیز کې څو تنه د چړې په وارونو وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس شپږویشت کلن او د سوریې وګړی دی. د رویټرز خبري اژانس ته خبر له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د شواهدو له وړاندې کولو پرته د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه وکړل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حملې مخنیوی شولای دی. د اسرائیل پوز ویلي وروسته له هغې چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخې راکټي حملې په باب معلومات ترلاسه کړل د هوایي حملې وکړې. د بلې خوا د لبنان حزب الله ډلې ادعا کړې چې د خپل یو وژل شوي جګپوري قمندان فواد شکور د غچ په نیت کې د اسرائیل پر لوري سلګونه توغندي ویشتي دي. د حزب الله دغه قمندان تیره میاشت ووژل شو.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. یو لورته په افغانستان کې اوړی ګرم شوی، بل لورته په یو نیم ځای کې سخت ورشتونه وشي، سیلونه راشي، خو د سیل له تیرېدو وروسته هوا بیرته توده شي. د اقلیم د بدلون په برخه کې چارواکي څه کولای شي او خلک څه کولای شي؟ دا او په دې اړه نور سوالونه له خپلو میلمنو سره دلته په دې خبرونه کې شریکو. په دې خبرونه کې مو عالم خان احمدزی د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ته بلنه ورکړې ده. جاوید کریمی په ننګرهار کې مدني فعال ته موبلنه ورکړی ده او سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د اقلیم د برخې فعال ته موبلنه ورکړی ده چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړي. له جاوید کریمی سره مو چې په ننګرهار کې مدني فعال ده رابطه ټینګه شوې ده. کریمی صاحب، تاسو خبرونې ته شرغلی، تاسو په ننګرهار کې مدني فعالیت کوئ د چاپیریال په برخه کې، که یو څه توضیح ورکړي دا زجر ډو اوریدونکو ته څه ډول فعالیت کوئ؟
شبل سر تطول لمړی تاسو ته ازادي راځي ټول اوریدونکو ته سلامونه ونه کیلو. تاسو جریان کې اسې شبل ته ننګرهار کې چون ننګرهار یو ګرم سیر ولسوالۍ ولایت دی او دلته موسم ګرم وي، نو په دې سندونو کې لمباګان ډېر عام شوي او چې څه تلفات یې هم درلودل. ډېر ځوانان او زموږ لالي ماشومان دلته پاتې شول او له موږ ولاړل. نو په دې برخه کې به موږ مختلف هغه کمپاین نه وکړو. په دې برخه کې موږ په آیو د اماګاهي یو برنامه په لاره چولو.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندې بڼه.
کریمی صاحب، د دې ګرمې هوا له امله ازادي راډیو په وروستیو کې راپورونه درلودل چې په کندهار او هلمند کې هم یو شمیر ځوانان او خصوصا ماشومان چې په سیندونو کې لامبل هغه اوبه وړي دي، او یو راپور خدا وایي چې د تیر یو کال په ترس کې پولیسکونو کسان په هلمند او په کندهار کې اوبه وړي دي. په ننګرهار کې تاسو چې دا مدني فعالیت کوي، څه اطلاعات مو ترلاسه کړي دي چې څومره کسان به تخمینا د اوبو ښکار شوي وي سږ کال په اوړي کې؟
شوبر صاحب، د عامه روغتیا د وزارت د ویان په اساس د هیواد مختلف ولایتونو کې تقریبا 190 تنه هیوادوال د اوبو کې دوب سیوی او ژوند لاس ورکړی. چې لید جملې نه 110 تنه وي ټپیالات کې روغتون ته انتقال شوی دي، او نور داسې اشاره ارقام هم شته چې مثال هغه به سب سیوی نو سی خو قضایا وشته د ریس وانان ته دی کی غسیوی من هر دویم ورس په نیوهار کې د خبرې شاهدان یو چې یو ځوان وګورې دغه جسد رغ دی کورنی لالهان د ورته سي دغه پیخي تقریبا هر کال په وړي په موسم کې زیات وي. ساتل نسبت نور کلمه ته زما فکر زیات ور.
ستاسو د مدني فعالیت څه ګټه وکړه چې فکر کوي چې ځینې کسان به لالامبورا ګرځول شي وي؟
دا راځي او هغه چې دا د دې یو غنډه چې څنګه وي، ان شاء الله دومره کسان اگر سنگر زول شي وي تابع خپل عام په هوايي دامه غاهي چې په یو خپل اثر لري. ممکن یو څو کسان لږه خغنه مستفید شي وي او دوی واغاهي لته لاس کړی کورنوي کې خلک خبر شي وي خپل اولادونو پختنې کړی چې اولاد مو چیر دغه لمبات خو نه ویتل حتمن تاثیر بلري. ولی موږ چې کومه کمپاین تر سره کړو او په هوی نو تر ډیرو خلکو دا کمپاین ورسره د دوه ورځې دوام وکړ. د اړونو سپټولنی رسنوي کې د کمپاین دوام وکړ، یعنی تر ډیره کچا په لور سپټو سیمو کې هم خلک خبر شول د کمپاین او خلک زمو مطمئن مې چې دوی به د غغنه اگر سیوی او سی او خپل اولادونه او خپل ځانونه به هم ساتلی وي. نو تاغه ورسره کزدا داو کوم چې موږ ډیر دغه کم خبرونه ترلاسه کړی چې ځوانان وري نو دا به ځای نه وسی.
مننه کریمی صاحب. سید محمد سلیمان خیل چاپیریال ساتنې او د اقلیم د برخې فعال هم له افغانستانه په ټلیفون را سره دی، د دوی هم هرکلی کوم. سلیمان خیل صاحب، تاسو چې په دې برخه کې فعالیت کوي، څرنګه دا وضعیت څرنګه ارزوي د افغانستان خصوصا په دغه وروستیو کې؟ وعلیکم
السلام، وعلیکم السلام تاسو اوریدونکو ته خدای دې کې ټول خو روغ اوسېږي. تاسو به تر معلومه ده چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې نه یوازې په ټوله نړۍ کې رامنځته شوی ده، او ورځ تر بلې د دې د او هغه کوم پیامتونه چې راځي ټول تخکاره کیږي. خو خبره دا ده چې په مخکې تللې هیوادو کې هلته هغوی ټیکنالوژي، اقتصاد او همداسې ښه متخصصین لري تر څو د دې مخنیوی وکړي، او یا حداقل هغه د تلفاتو شمیر کم کړي. خو متاسفانه په افغانستان کې د نشتون د کوم شان مې چې ویل د دې نشتون د دې باعث کېدلی چې موږ په افغانستان کې زیانونه ډېر ووینو. تاسو شاید وایي، نور دوستان هم شاید وو، په دغه یو دوه کالو کې همغه د اقلیم بدلون نه کوم ناورینونه راغلل په افغانستان کې ټول د خلکو نه ځاني او مالی توانونه واخیستل، لکه وچکالی ګانې موږ درې څلور کاله پرله پسې تېرې کړې، هغې نه بعد بیا سیلابونه راغلل په شمالي او شمال شرقي ولایتو کې لکه بغلان، بدخشان، تخار، کندوز، همداسې بیا په ننګرهار کې سیلاب راغی، بیا راغی په ننګرهار کې سیلاب، اوس مخکې بیا پنجشیر کې راغلی ده، دوه ورځې هم کېږي. نو هغې نه مخکې که موږ وګورو که با هېڅ شکه سیلاب خو متاسفانه د هوا ګرم اقلیم بدلون بعضې حشرات او بعضې داسې امراض زیات کړل په وطن کې چې د کروندګرو زراعتي محصولات له منځه یوړل یا محصولات یې ډېر کم کړل. نو دا ټول د اقلیم بدلون هغې دي چې په افغانستان کې موږ ورځ تر بلې وینو. او هغې نه اخوا چې ډېره مهمه خبره ده چې دې باندې به خبرې به وکړو چې متاسفانه افغانستان له هغه هېوادو څخه ده چې د اقلیم بدلون په جوړېدو کې هېڅ ونډه نه لري. خو بیا خواته چې بیا ګورو چې ډېر زیانمن شوی هېواد هم ده. د راپورونو پر بنسټ افغانستان د یو له هغه شپږ له هغه هېوادونه راځي چې ډېر زیات زیانمن شوی ده.
سلیمان خیل صاحب، په دې کې شک نشته چې افغانستان ډیر زیانمن هیواد دی، او تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، ملګرو ملتونو هم دا ویلي وو چې په شپږو هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د اقلیم د بدلون له زیانونو سره مخامخ دي. اما تاسو یو جالب موضوع ته اشاره وکړه، تاسو ویل چې د اقلیم د بدلون اغیز په کرهنه باندې هم شته، خصوصا ځینې امراض د شان ممکن سره پیدا شي او پیدا شي وي. په دې برخه کې یو څه وضاحت ورکړئ نور.
او بالکل، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زیاترینه اغیزې په زراعتي محصولات باندې یا په کروندګرو باندې کېږي، ځکه که چېرې هوا ګرمه شي، اول همدا چې علمي له نظره موږ ورته وګورو، هغه کوم بوټی چې ده یا کوم شی چې موږ کرو په ځمکه کې، کېدای شي د هغه د رشد یا د ودې دوران پوره نه شي، یا ګرمي ډېره شي، هغه زر وده ونه کړي، زر له ځمکې نه ونه وځي. یو مثلا یعنی په ایکولوژیکی له نظر نه هغه باندې اغیز راځي د هغه بوټی چې موږ په ځمکه کې کرو. او دومره مسله دا ده چې که چیرې هوا ګرمه شي، ایکوسیستم چې موږ وایو د ژوندي موجوداتو هغه سیستم هغه له منځه ځي، یا یو رقم ته ګډوډ کیږي. په دې مفهوم چې په ساده ډول به درته ووایم، که چیرې هوا ګرمه شي، بعض امراض او حشراتو ته دغه زمینه مساعده کیږي چې دوی ښه وده وکړي. کله چې حشرات او امراض او آفات ښه وده وکړه په ګرمه هوا کې، په مناسبه هوا کې چې دوی ته ګرمي ښه هوا ده، هغه وخت بیا په محصولاتو باندې، زراعتي محصولاتو باندې عملې کوي او دغه له منځه وړي. او د دې ترڅنګ اقلیم بله هغه دا ده چې ناورین دا ده چې اقلیم چې بدلون وکړي، هوا ګرمه شي، هغه بوټي او نباتات له زراعتي له اړخ نه چې موږ ورته فکر وکړو، هغه ډېرې اوبو ته ضرورت لري. او متاسفانه چې اوبو اول ډېره ګرمه شي، بیا اوبه کمی شي، وچکالي راشي، او بوټی اوبو ته ضرورت لري، دا هغه دا عاملونه دي چې یوځای کېږي، موږ محصولات کمیږي، او موږ نشو کولای چې ښه محصولات بازار ته وړاندې کړو او د قان زیانمن کېږي.
مننه سلیمان خیل صاحب. په دې برخه کې به د کریمی صاحب نظر هم واخلم. کریمی صاحب، که څه هم تاسو په بل ډول باندې مدني فعالیت کوي، خو ننګرهار یو له هغو ولایتونو ده چې وروستي سیلونو ډیر ځپلی دی. هلته په کرهنې باندې تاثیرات تاسو په خپلو سترګو لیدلی دي؟
بلې شبر صاحب، دغه مخکې ستاسو یادونه وکړه چې په کرهنې تاثیرات کې دلته په وروستیو دریو سیلابونو کې دو سیلابونه دغه چې سورج مخکې هم راغی، پرته له دې چې د خلکو کورونه جایدادونه خراب شول، په کرهنې هم خپل اغېز کړي. مثلا د سره رود ولسوالۍ چې یو زراعتي ولسوالۍ ده، تیر سیلاب سخت وځپله، دلته هغه کرهنې کوم زراعتي ځمکې وي هغوی ته زیان ورسېده. نو د ژوند ټول ارخونه چې دي د سیلابونو هغه نه متاثر شوي دي. مثلا ما تاسو د کورونو یادونه وکړه، د خلکو کورونه جایدادونه خراب شول، او کرنه هم متاثر شوي، دغه پټي چې ولا خراب شول. که نور ولسوالیو ته موږ هغه وکړو وی ګورو، په نور ولسوالیو کې غزراتي ځمکې چې ډېرې کمې هم وي، په ننګرهار کې د هغوی دغه پټي مکمل سیستم له منځه وړی دی. هغه پولې چې وي هغه د پټیو ترمنځ هغې هغه کړي، د اوبو خور سیستم چې وه کوم ویالي وي هغه ویالي خرابې کړي. نو په کل کې زراعت زیات زیان رسولی دی.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه دا مخام لو ترتو په ژوندې بڼه.
سلیمان خیل صاحب، د دې کرهنې ترڅنګ د دې خطر چې خلک د چاپیټل ساتنې په برخه کې ونډه واخلي، مثلا په پرمختللو هیوادونو کې یوازې خلک حکومتونو او چارواکو ته نه ګوري، خلک په خپل هم په دې برخه کې لاس پکار کیږي. په افغانستان کې څه فکر کوي تاسو د په دې برخه کې یو فعال په صفت باندې؟ یو څه ناڅه د خلکو شعور وده کړی دی چې په دې پوه شي چې دا د اقلیم بدلون مو له ممکن لډیرو ناورینونو سره مخامخ کړي که په خپل لاس پکار نه شو؟
ډېر ښه سوال ده. دې ته باید موږ ډېر توجه وکړو چې خلک اوس کولای شي، ځکه متاسفانه دا درې کاله کېږي افغانستان باندې یو څه تحریمونه او بندیزونه شته دي چې نشي کولای. هغه مالي زیرمې چې دي افغانستان غوندې هېوادو چې زیانمن شوي دي اقلیم بدلون نه، هغوی ته لاسرسی نه لري او دا د اقلیم بدلون ناورین نور هم زیات شوی ده. خو اوس چې څه خلک څه کولای شي، دا ډېر مهم سوال ده چې خوشبختانه اوس وایم چې یو څه په دې رسوي کې یو څه خلک پوسوي دي چې څنګه وکولای شي د خلک د سیلاب مخه ونیسي، په وچکالۍ کې څه وکړي. لکه مثال په ډول په ننګرهار کې په اسکمینه ولسوالۍ کې خلکو ما وکتل چې په اجتماعي رسنیو کې مې وکتل چې خلکو داسې واړه واړه چکډمونه جوړ کړي دي تر څو چې هغه اوبه د باران نه چې راځي، باران چې کله کېږي هغه اوبه لږ لږ راټولېږي، هغه خندکو ته راټولېږي. مخکې لیدې چې هغه اوبه یو ځای سي سیلاب تېز جوړ شي، هغه واړه واړه خندکونه د اوبو مخې ته جوړ کړي دي چې هغه اوبه راټولېږي، د بل وخت کار هم اخیستل کېږي. او همداسې په جوهري د غزنی ولایت کې جوهري ولسوالۍ کې همداسې خلکو داسې پاسې کارونه کړي دي. نو دا هغه مثالونه دي چې خلک کولای شي خپله لاس په کار شي. دا مې د سیلاب په هکله وویل، همداسې د نورو په ناورینو په مقابل کې خلک کولای شي چې واړه واړه اقدامونه وکړي. خو یو شی باید موږ ومنو چې متاسفانه افغانستان کې د اقلیم بدلون په هکله عامه پوهاوی نه ده سوی. که څه وایم، دا هغه خلک چې په لري پرتو سیمو کې ژوند کوي هغوی ته رسېدل نه ده. کېدای شي په خارو کې په مرکزي ولایتونو کې کېدای شي یو څه خلک پوسي، خو مګم کوم دي کې چې سیلاب راځي، کوم دي کې چې وچکالۍ، کوم دي کې کروندګر دي، دهقانان هلته اوسېږي، حتی هغوی پوه نه پوهېږي چې اقلیم بدلون سره موږ څنګه مقابله وکړو، څنګه موږ ورسره ځان برابر کړو. ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی. عامه پوهاوی دې لپاره نه ده سوی چې یو صحیح استراتیجي د دولت له خوا نه او یادا چې هغه موسسات چې دي دې باندې نه کار نه ده سوی چې څنګه موږ دا ورسو، یو پیغام ورسو چې خلک چې سیلاب راځي د سیلاب راځي د سیلاب په مقابل کې خلک څه وکړي، مخکې له سیلاب نه څه وکړي، وروسته له سیلاب نه څه وکړي، وچکالۍ په مقابل کې لکه مرتبط وزارتونه چې دي لکه وزارت زراعت ده او همداسې وزارت انرژي او آب ده، دا دې باید څه وکړي؟ کوم تخمونه دې خلکو ته بزګرانو ته وړاندې کړي چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې ښه وده کولای اوسي؟ او همداسې داسې یو ټولنې کوپراتیفونه نشته دي په وطن کې اوس فلحال چې له سپینګرو له طریق نه مشرانو مخورو علماو نه خلک راټول شي، هلته یو یو ورځ لپاره وټاکل شي، ورته ووایه چې نن د دې اقلیم بدلون په هکله موږ خبرې کوو، ټول بزګران دې راټول
کړي. سلیمان خیل صاحب، وبخښئ، فرضاً خلک نه راټولی شي، امکانات نشته، مشکلات شته، او یا د یو بل خبرې ته غوږ نه نیسي او انتظار نه کوي، دته دغه د رسنیو له لارې، د خواله رسنیو له لارې، د راډیوګانو له لارې، د تلویزیونونو له لارې خو حداقل دغه خبرې اوري، نو فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې یو څه په دې برخه کې څه فعالیت وکړي؟ په همدې برخه کې مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم او وړاندې د کریمي صاحب نظر هم واخلم، د اوبو او د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ممتاز احمدی نظر لرم چې دوی په استرالیا کې ژوند کوي. دا متخصص ټینګار کوي چې عامه پوهاوی باید حتی له مکتبونو نه را شروع شي.
ما په هغه ډیر ضرورت دی چې مکتب نه نیولې، د مسجد نه نیولې، تر پانتون هر څه یو نصاب کې دا باید شامل شي چې دغه ستونزې، دغه مشکلات، دغه ناورین شته دی، دغه او دا باید په هر کچه باندې خلکو ته تشریح شي چې دغه هغه موجود په اصطلاح عواقب پیدا کوي که خلک د دې هغه بعضې مسایلو ته متوجه نه شي. البته تاسو دغه جریان کې سه کال زه په ننګرهار ولایت کې، نورو دغه ګرمسیر ولایتو کې دغه ډیر خلک، ډیر دغه ځوانان، تنکي ځوانان اوبو سیندونه وړي چې او چې دا ډیره غټ ناورین دی. نو د دې لپاره زما په اند فلحال دا یو سوشل او اجتماعي موضوع ده. ډېر دې آباد ډېر زیات آباد دغه کلایمیټ چینج پورې تغیر د اقلیم صحیح ده یو برخه ده، خو البته دا یو ډېر اجتماعي مشکل دی چې هغې دپاره فکر کوم چې د مسجد د امام نه نیولې د مکتب تر معلمه پورې دغه راس د کلي ملک دغه ټول خلک، او په زمین کې دولت دې ته باید توجه وکړي او یو نوی دفاین یا د جریمې جرمانی یو سیستم نافذ کړي، چې البته که په دغه ساحه کې یا هلته باید یو ساین بورډونه ولګوي، هلته لوحې ولګوي چې په دغه ځای کې اوبازي کولی شي، دغه ځای کې نشي کولی، په څوک کې دغسې یو جریمه او یا یو مجازات باید شي.
بله سلیمان خیل صاحب، څنګه ده دې ممتاز احمدی خبرې مو هم واورېدې. اول آیا فکر نه کوي چې په مکتبونو کې باید دا موضوع تدریس شي په یو شکل خلک پدې باندې پوه شي او د خو نور وړاندیزونه هم لرل؟
او بالکل ممتاز صاحب ښه نظر وړاندې کړ، دې سره موافق یم. مکتبو کې موږ څه ساري ما لیدلې دي چې مکتبو کې اوس ابتدایي مسائل په باندې بحث شوی ده، چې لکه چاپیریال څنګه ښه پاک وساتو، همداسې چاپیریال څنګه خراب نه کړو، داسې ابتدایي مسائل شته دي. خو مکتبو کې چې کوم کسان دي هغه ماشومان دي، خو تاسو فکر وکړئ چې مکتبو کې څنګه تر لسمه پورې هغه ماشوم ده یا تر دولسم پورې هغه ماشوم ده، هغه پلار ته باید دا خبره ورسول شي چې د سیلاب په وخت کې څه وکړي، د وچکالۍ په وخت کې څه وکړي، ګرمي حالات کې هغه چې امراض او آفات
او بخښه بیا قصه وجده سول سي، یو ځل به پلار یو شایسته کوي، بیاغه به بیا خپل زوی ته تدریسوي او یا یغه ته بلار شو نه کوي. ام دا خپل ماشوم مثلا د چاپریال یو ډیر لوی سونځه دی پلاستیک، هغه دا توزیع او چهار چرته پلاستیکونه خلګا چوي. آیا په مکتبونو کې ممکنه نه ده چې ماشومان ته وایي چې د پلاستیکونو غم مخري او دا ما هر چرته ما چوي؟ آیا ممکنه نه ده چې ماشومان ته وایي چې تاسو لامبوز دکې؟ آیا ممکنه نه ده چې ماشومان ته وایي چې تاسو لنیالونو سره پام وکړئ، له بوټو سره پام وکړئ؟ یعنی ډیر په ابتدایي شکل زموږ مثلا د عامه پوهاوی هم په دغه شکل وی چې هغه په دغه کلماتو باندې خلکو ته توضیح کوي او تشریح کوي چې تر ډیر پورې هغه نه پیپویږي که څنګه؟
زه تاسو سره موافق یم. یو مطلب دلته ستاسو ده چې ماشومان ته د هغه ماشومان په سطح باندې اوس چې مالی بلی دي اوس تدریس کیږي، خو مستقیم د چاپیریال ساتنې په عنوان باندې مضمون ورته نشته، خو د نور اجتماعیت په مضامینو کې دوی ته ویل کیږي چې مطلب کثافات چې راچوي، بوټو سره څنګه چلند وکړي، خپل چاپیریال څنګه وساتي، دا شان څه دي. خو اوس چې موږ تاسو ته بحث کوو، خبره په دا باندې ده چې دغه اوس چې په پرون چې په پنجشیر باندې سیلاب راغلی، د نارینه او ښځې او ماشومان ټول وړي دي، دلته څه په کار ده؟ یو د اقلیم بدلون مسله ده، یو د چاپیریال ساتنې مسله ده، چې مثلا پلاستیک ما چوا او بوټه خو
وساته. او بخښه سلیمان خیل صاحب، فکر نه کوي چې دا ټول شان سره تړلی دي د دې له خاطر چې کال ته بیا پام دغه سیمو کې سیل را نشي؟
زه همدغه باندې خبرې راځم، دوی باندې راځم، دا یو بل سره تړلی دي. خو اول موږ اولویت ته ګورو، اکم مسایل ته ګورو چې هغه موږ ته ډیر زیات مهم دي. اوس موږ باید دې باندې بحث وکړو چې کتابا سیلا په دغه مقابل باندې راځي، خلک دې باید څه وکړي کنا دې باندې بحث وکړو. اوس کدا د اساسي باندې تاسو هغه اساسات باندې چې ماشومان موږ د اوس نه وروزو کړل، سل کال بعد په افغانستان کې به وټور خلک وي، یا مثلا سل کال بعد به هغه نسل چې راپیږي هغه به د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډېر ښه پوهیږي، هغه په هوا ته ضرورت نه لري. خو اوس لپاره څه شیان پکار دي؟ متاسف امریکا په فکر په نظر کې ونیسئ، هلته زیات خلک پوهیږي چاپیریال څنګه وساتي. خو اوس هم سیار ټیمونه لري، هغوی ایمرجنسی اپریشن سنټر په نامه، یعنی خاص عملیاتي ټیمونه لري چې کوم ځکه چې مطلب تل راځي، آلته ټول یو ځای کیږي، کومونه یو ځای کیږي،
سلیمان خیر صاحب
ټولېږي چې څنګه یې مخاوني کوي.
سلیمان خیر صاحب مننه، مننه. تاسو امریکا ته اشاره وکړه، د امریکا په ارتباط اوس د کالیفورنیا کې د پانتون او استاد عالم خان احمد زهرا سره په خبرونه کې یو ځای شو، مخکې تخنیکی مشکلاتو
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له و تر تو په ژوندۍ بڼه.
احمد زی صاحب، څرنګه په د امریکا په متحده ایالاتونو کې، حتی په دغه کوم ځای کې چې تاسو تدریس کوئ، د چاپیریال په برخه کې له ماشومانو ته څرنګه لارښوونې کوي، او یا مشان او د نور خلک څرنګه پوهاوی ترلاسه کوي؟ احمد زی صاحب،
شبر صاحب خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درو مېلمنو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. د چاپریال ساتنې دغه موضوع چې تاسو انتخاب کړی د ډېرې په موضوع ده. افغانستان په نن وخت کې ډېر سخت ناورین سره مخامخ ده او دا هم د عوامل زیات د چاپریال ستونزې چې دي چې په نړیواله سطح دي چې افغانستان متاسفانه ډېر زیات تر اغیزمن ده. نو دلته په امریکا کې په دې باندې ډېر زیات کار شوی ده چې متاسفانه افغانستان کې نه ده شوی. په دې باندې دلته ادارې حکومتونه خلک همدارس ټولنې همدارس مختلفې ادارې د ټول په امانګي سره کار کوي. د ټول لمخې مهمداري چې حکومت دلته ډېر زیات پایدار ده. کله چې همداسې حالت راځي مخکې نه خلکو ته خبر ورکوي چې داسې د هوایو داسې څپې را روانې دي چې هغه کېدای شي د ډېر باران او د ډېر ستونزو مشکلاتو سیلابونو سبب شي. نو هغه نه بیا خلک یو ځای حکومت سره یو ځای په اقداماتو باندې لاس پورې کړي. لکه تیر کال په کالیفورنیا کې د زمي کې همداسې ډېر سیلابونه راغله. نو بیا دوی داسې وکړه چې هغه سیمو کې چې زیات جدي خطر لاندې وو هلته دوی په بیر ډیره بیډنه توګه لاړل او هلته یې دا مشینری او هر څه انتقال کړ او هلته یو څه خاوره او شګه او دا شیان یې واچول او خارې لاغ نه بچ کړ له سیلاب څخه. په افغانستان کې متاسفانه دا شیان نشته. اول خو خپله د تاسو وینئ چې خپل د هواشناسي هغه ډیر مخکې نه ورکې ورسته ورکې. دلته کوم ګور هواشناسي تقریبا شپږ میاشتو کې دوی دا شپږ میاشتو مخکې دوی پیشبینی کړې چې دا سپیر ارتون کې
احمد صاحب او بخشي په دې خوشحال نشته چې په امریکا کې ورلمخه دوی د هوا پیژندنې په ارتباط وړاندوینې لري او ورسره په ورته وخت کې د موبایل لاري هم ورزنی معلومات له خلکو سره شریکوي. کچرته تیز باران راځي نه پېژم کالیفورنیا کې به هم داسې وي په نورو سیمو خو هم داسې دي کنه. لیکن همدغه په افغانستان کې نن سبا ډیر خلک موبایلونه لري. همدغه رقم معلومات څنګه افغانستان ته انتقالېدای شي؟ کریمي صاحب که تاسو نظر واخلم کلمو تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې کلمو په ننګرهار کې لمسلو کسانو سره دا خبره نه ده کړې چې دا معلومات ورلمخه خلکو سره شریکي. کریمي صاحب
بله اورم زما غږ
در بله هو مهرباني.
په ننګرهار کې په کوم پټول افغانستان کې د کوم ویدر په نوم کوم هغه چې کوم ویبسایټ سره د دې ته اپډیټ ورکړي مثلا د بارانو په اړه وړاندې وګرځي چې یا د سلابونو په اړه دا څه څنګه نه وي چې د باران په اړه وي چې دومره باران استعمال شته. ځینې ویب سایټونه دي یو دا د هوا پیژندنې کوم اداره چې دلته پخې کې افغانستان کې دوی په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې خپل هغه لري. ځینې وخت هغه کې چې مثلا باران نو اټکل شته په دغه ولایتونو کې د شدید باران نه امکان شته او په دغه ولایتونو کې به ډېر شدید باران نه وسی. نو په دې اندازه یو څه شته.
کریمي صاحب وبخښئ. کریم صاحب خلک څومره اعتماد او باور پی کوي دا هم سوال مهم ده. مخکې احمدی صاحب دا اشاره ورته وکړه وای کله چې حکومتونه اعلان کوي په امریکا کې بیا خلک هم ورسره همکاري کوي. په فرضاً په ننګرهار کې زه تاسو نه یوازې ننګرهار پښتنه کوم مثلا خلک څومره اعتماد کوي او باور کوي؟
دلته یو عامه فکر دی چې جوړ دی چې دغه هوا باران نو دغه چې راځي یا مثال باران نو یا نور آفتونه یا سیلابونه چې دا ویل پیشګویي ول دي. مثلا د زمو استاد پخوانی مشران خلک په دې اوس هم یک عقیده نه لري ولې ځوانه طبقه چې دا په دې یقین او ادبار لري چې دغه کوم وړاندوینې چې کېږي دا د ساينسي هغه په اساس باندې کېږي. کوم دوی خپل هغه فکټورونه لري خپل شاخصونه لري دغه په اساس باندې دغه اعلانات کوي وړاندوینې کوي. نو په کول کې په ځوانه طبقه کې دوی په اړه غشته خلک دغه باندې بار او باور لري ولې په دغه کوم زمون سپینګیره طبقه چې د مشران چې دوی اوس هم په دې فکر چې دغه باران نو ورغوینه چې دا ناممکنه ده دا استدعي کارونه دي. ودې کې باید موږ ونه کړو خو په دې بار چې هغه سیواله سونه دغه د دوار ور دغه بیل موضوع چې مثلا ته یو پښګوي کې چې سبب په ننګرهار کې 15 ملي متر باران دی مثلا نو دا به څومره حتمی دلته وشي کوونه شي مثلا دغه دیوال یغه چې د اتریسی چې ده هغه 100% نه ده نو دلته یو څه هغه شته به خلاص ده.
مننه. ترشنا اسمانلاندی پروګرام اوري په پروګرام کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون مسله چېړو. په خبرونه کې مو عالم خان احمد زید د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ته بلنه ورکړې ده. سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د برخې فعال را سره په خبرونه کې او جاوید کریمی په ننګرهار کې مدني فعال دی چې د دوی فعالیت د خبريالان خو باید به طرف خبره وکي لیکن حقایق هم باید وي د دوی فعالیت د ډیر ستاینې وړ دی د له غوځوانانو څخه دی چې په پاڼه باندې لیکلي وي چې خلک او ماشومان باید په سینتونو کې لامبو ونکړي او دا هڅه کوي کچرته یو شمېر افغانان هم همدغه رقم د نورو افغانانو غم مخري او د نورو د خوندیتوب لپاره هڅه وکي نو کیدای شي چې پرمختګونه په دې برخه کې ولرو د دې خطر چې دا بحث نیمایي تر رسیدلو دا بحث د خوته وړو چې خلک باید څو کې د اوبو او د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ممتاز احمدی نظر می تر خبرونې مخکې اخیر سره دوی په استرالیا کې ژوند کوي بخښنه غوښته ځکه په استرالیا کې اوس ډیر ناوخته د خبرونې کې را سره وي نو له دوی ماده پوښتنه وکړه چې اوس اوړې دی او بیا منی را روان دی او بیا ژمی دی د پوللویا سره د اوږدې مودې په مخ کې د چاپیریال د ستونزو مخ څوک نیسی نو باید بوټي وکړي ونی وکړي لیکن اوس چې دغه شرایط دي په دغه نن سبا کې خلک باید څو وکړي د دوی څرګندونې سره
اول دی وونه د قطکولو نه جلو کړو شي دغه نه مخنیوي وشي او بل اخر په زمين کې دوی د بازي مسائل دي چې هغه لکه بازي د سوخت مواد دي بازي البته په خصوصا په خارونو کې دغه کم بې معیار غیر معیاري تیل نه استفاده کول دي دغه راز بازي تاسو کده کابل خار په شمول نورو غټو خارونو کې وګورئ په دغه داشونو دغه د خوختو په پټیو کې دغه راز په دغه اته د موټرو کې چې کم تیل نه استفاده کیږي داسې یو موټر وي چې هغه تقریبا نو نه ساو شپته نو نه ساو بیا کال کې هغه موټر جوړ شوی هغه که تاسو وګورئ البته وګورئ چې عملا دینه دود روان دی نو دا خو ټول سره اړین دي دا ټول سره
احمدی صاحب او بخشه دا خو بیا هم د چارواکو وظیفه ده چې څرخم تیل افغانستان ته وارد کړي اما په یو بل برخه کې مثلا په یو متخصص تورز مخ کې په خپل رسنیو کې لیکلی و چې عکس مخبر کړي وو مثلا د کابل په سین کې خلک پلاستیک اچوي یغه ویلی و چې دغه سین په دغه کم اوبو باندې هم د کابل د شار یو لوی برخه دمځک لاندې او بخړو بوي او تقویہ کوي خو کدلته پلاستیک واچوي ممکن دغه وب لاندې لاړې نشي یعنی فکر نه کوي چې دغه ډیر وړې هڅه هم ممکن ګټوري وي چې د پلاستیک مخونیس
البته بالکل ځکه پلاستیک دی محیط زیست انوایرمنت دوجنه هغه کمیونټیز دي چې هغه چې دی غزمونګه وستلالو کاغذ شو فرزاد یا د ملټی پروتوکول شو دغه شان البته کواچ ول مشین دا به ډی کمپوستبل دی او هغه په دې معنی چې دا بل اخر یو ورځ یا یو هفته یا یو مش په سره بدلیږي اول سید هغه درست نه ده خو به هم بل اخر هغه ریزرو کیږي او په اصطلاح دی
د ممتاز احمدی سرګندونه به د دې عام خلک څه کول شي دوی ځینې نظریات درلودل احمد صاحب د دوی په مثلا د تیلو مسلې ته اشاره وکړه د زړو موټرو مسلې ته اشاره وکړه په دې برخه کې چارواکي څه کول شي اقدامات کول شي اما په دې نورو مواردو کې لکه پلاستیک الټا چول او د پیپسی قطعه هر چیرته چولو دا کارونه بیا دی عوام دي تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې عوام په دې برخه کې لاس په کار شي که څه هم دا مو په هبي موضوع ته اشاره وشوه لیکن بیا هم دا خلک څنګه څوک په هبي چې دغه کارونه ونه کی
شیبر صاحب امریکا کې خدا سره چې خلک په هر مهمه موضوعاتو لپاره خپل ټولنیز گروپونه لري او هغه بیا گروپونه منظم په دې کارو لپاره کار کوي دلته کالیفورنیا کې ځاکسره وینه مده گروپونه داسې خلکو له څخه دي چې هغه تقریبا ټول ولنټیر راځي یعنی تنخوا معاش هم اخلي اما چې یو ښه ضمیر وجدان لري غواړي چې خلک له داسې مشکلاتو ستونزو خلاص کی بیا ورځي په دغه گروپونو کې کار کوي او دا خلک سي نه صرف هم په هوای کوي بلکې یو کوشش کوي چې دا شی کلتور برخه وګرځي او دلته خوشبختانه هرڅ د داشان د کلچر برخه ګرځیدلې. متاسفانه افغانستان کې د کلچر برخه نه ده سوی. لکه د تیر کال د ما اکسونه ریځل کړه امریکا کې ما د خلک اختر کې ډیر تللی و داسا کال یو فکر کوم هغه ته اریوب زازو ایت اپار کې داسې خراب کړی و داسې خراب کړی و چې کله دلته د اکسونه بل شهر ما مونږ چا سره شیر کولای نه شو چې د افغانان څومره بې کلتوره دي. نو دا د کلتور برخه نه ده ګرځېدلې. نو هغه لپاره ضروری ده چې حکومت او خلک ډیر نږدې همکاري سره وکړي. زه اوس وینم د حکومت او د خلکو په منځ کې یو څه فاصله ده. هغه فاصله د دې بحث سبب ده چې دا کارونه امکان نه لري چې تر څو حکومت او د خلکو په منځ کې فاصله نه وي راغلي دا هیڅ امکان نه لري. نو په حکومت ته په کار ده چې په خلکو اعتماد وکړي او داسې برنامې جوړې کړي چې خلک نور دا خپل حکومت خپل وګڼي او دې سره همکاري وکړي. او دې لپاره هغه هم په هوای دي ضروری ده چې استادان علما اوس اکثره په افغانستان کې لسې داسې ملایان دي چې دا خبره ورته یاده کې چې داسې شپږ میاسې بعد یو سیلاب راځي او داسې متفقان طوفان راځي دې کې داسې د کافر فتوا در باندې ولګي چې دا څه وایي ته. نو دا مشکلات ستونزې شته او دا ستونزې او مشکلات حل لپاره باید محیط زیست رهبری یو ښه پوه متخصص او مسلکی خلکو ته لاسته ورکړي شي چې هغه دا کار وکړي شي. ځکه دا ډېره غټه مسله ده. صرف په چیلو باندې په غلطو چیلو واردولو باندې نه دا نه حل کیږي. دا نړیواله مسله ده.
بله
او نړیواله مسله ده. افغانستان شپږم لټور نه زیات زیانمنونکی هیواد. نو په دې باندې صرف په چیلو یا هغه کومه اقدامات په افغانستان کې کیږي په هغه باندې دا شی نه رفع کیږي تر څو چې ټول حکومت خلک یو ځای نشي او دا چې ټولنی راوځي ترانه شي لکه دلته چې خلکو ټولنی دي او هغه په ګډه کارونه کې د امکان نشته. او بل دا چې دلته تقریبا شپږ میاشتې مخکې د دې خبرونه راځي الته چې ګورم په افغانستان کې سبق سیلاب کیږي دوی نن خبر درکوي. نو په یو ورځ کې به ته څه وکړي؟
البته احمد صاحب دغه دی وی ورسي او بخشی د دې بیبرسي خبر هم چې کله ورکړل شو دی مثلا پازادی راډیو کې د اقلیم د بدلون له خطر د موضوع تعقیب وتل کدی یو ورځ مخکې خبر ورکړل شو دی په خبرونو کې مثلا راخلو چې سبا په فلاني ولایت کې ممکن سیل راشي او خلک د خبردار وي. بیا لبد مرغه په هغه سبا باندې په هغه ولایت کې سیل راغلی وي خلک وډی وي او څوک ته حیران پاتې شي. او تاسو د ځاځي اریوب موضوع ته اشاره وکړه هلته هم یو شمیر ځوانان راټول شوی وو او مدني فعالان وو او بیا د خلکو چې کومه ګندګي به ورته وایي چې هلته خبره کړې و هغه په پلاستیکونو کې راټول کړل چې د هغوی هم کور ودان. سلیمان خیل صاحب کستاسو نظر واخلم د دې عامه پوهاوی موضوع ډیره مهمه ده. کله ناکله دا خبره کوي چې عامه پوهاوی باید د چاپیریال ساتنې اداره ورکی کله بیا وایي چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي کله بیا وایي چې خلک باید دا کار وکړي. لیکن یو بل تسره ګورو او په وطن کې همدا حالت روان دي. ستاسو په وړاندې څه وی چې څه باید وشي؟
ډېر ښه سوال دی وکړه. نامه په هوای پاکله موږ کې مو ویل چې متاسفانه افغانستان کې هم په هوای څه وایم دا پاک کچا باندې نه ده سوای چې الره پروتو سیمه طرف ته درایو نسیږي. او دوستانو یو خبر باید بل امي دفعه کوم چې سوال تر څنګه چې دوستانو ویل چې مطلب امریکا کې شپږ میاشتې مخکې شپږ میاشتې وړاندې وړاندوینه کیږي چې سیلاب راځي یا باران راځي. په افغانستان کې هم دا سیستم شته ده خو متاسفانه ډېر ضعیف ده کمزورې ده. د هوانه وردي یا د اوسنتي یو برخه ده چې په هوایي میدان کې دا فعاله ده چې دوی یو ورځ ورځې مخکې وړاندوینه کوي خو متاسفانه دغه میسج یا دغه پیغام هغه خلکو ته نه رسیږي چې د سیلابو په مخه کې کورونه جوړ کړي دي. چې لا بو په ځای دی چې هغه کاروندې لري هغه ځمکې لري او محصولات راځي ټولې هغه د پیغام نه رسیدي. دا پیغام زموږ تاسو ته رسیدي چې په مسوچ کې په فیسبوک کې موږ آنلاین یاستو. نو انده مسله ده چې نو دې ځمن کیږي او دغه مسله دا ده چې یو عامه په هوای د خلکو ته ورکول کیږي چې مطلب قانون تیار کیږي. بعض اقدامات دي چې خلک بغیر عامه په هوای دولت څخه کولای شي ترڅو دې ناورین مخاوني شي. وڅوایو چې د کابل اوبو کمیټې وی دي خلکو ته وایي چې خلکو ته مکو هواي ورکو د تدویل له اجتماعي د قانونه چې مطلب ته اوبو کم استفاده وکړي دوی د خاطر خاطر وګړي نه چي په عامه اطلاع ته وایي. ما نو دې تر څنګ دولت هم مسؤلیت لري چې د کابل سیند کوم جنه شروع کړي هلته د چکدمونه جوړ کړي تر څو د اوبو د ځمکې لاندې اوبه دوباره له چارج شي او د کابل خلکو ته د ډېر په شدیده باندې وایي چې د کابل سیند کې څوک کثافات نه اچوي. همداسې د اقلیم مسله او د چاپیریال ساتنې د ژوند د کوم هغه چې موږ لرو کوم فرهنګ چې په افغانستان کې ده دا صحیح ده کمزوره ده، دې باندې هم کار وشي او دا کوم ناورین چې اوس روان ده په افغانستان کې لکه ډېره ګرمي ده راغلې ده په افغانستان کې ډېر خلک ګرمي ووهل یو څه تلفات یې درلودل یو څه خلک مریضان هم سلوس بېرته روغ شوي به وي او همداسې د خلکو زراعتي محصولات له منځه لاړل سیلابونه راغلل وچکالي ګڼې تېرې شوې دي کې تنا تو عامه پوهاوی سره نه کېږي چې دوی مخه ونیسو که چیرې ټول خلک پوه اوسېږي دغه ناورین ده خو دا یو نړیوال ناورین ده یو جهاني ناورین ده چې اقلیم بدلون چې موږ باندې باندې بحث ته اوس کوو نو دې لپاره پکار ده چې دولت نړیوال موسسات جمع خلکو سره یو ځای سي او دې لپاره یو ملي برنامه د جوړه کړي چې ښه څنګه دې لپاره موږ کار وکړو. اوس ما مخکې وویل چې په امریکا کې مطلب هغه جوړه کړي چې ډېر
سلیمان خیل صاحب او بخشه تاسو مثلا چک دم یو عمومي پروګرام دی عمومي پروګرام ټول یو بل ته سره ګوري او همدغه په د جمهوریت په وخت کې مشل کاله په امدی کې تیر شول چې عمومي پروګرام جوړ شو عمومي پروګرام جوړ نشو ځکه دولت عام خلک کلیوال هغه څوک چې تعلیم کړی دی هغه څوک چې تعلیم نه دی کړی او دا ټول چې په یو خله شي دا ممکن په افغانستان کې ډیره ګرانه وي. تاسو مثلا مخکې چک دمونو موضوع ته اشاره وکړه مخکې تر دې چې جامع راشي سر له وسله خلک کولی شي چې د دې غو مخري البته دا یادونه هم باید وکړو په افغانستان کې یو څه پرمختګ وشو په دې تیرو تقریبا شپږو کلونو کې چې د ازادي رډو لاري کوم راپور نه مشتر لسکړي دي مثلا د کابل په غرونو کې په جنو نور سیمو کې واړه واړه چک ډمونه دي واورې لپاره جوړ شول تیر کال موږ تو راپور درلودل په دې تیر ژمي کې چې جنو کسانو ازادي رډو ته وویل چې واوره په سیمټي ځایونو کې نه چوو او د کور په غځای کې چوو سیالته خامم زکره یعنی یو څه تغییر هم راغلی دی خدای تغیرات پر ډیر وسی شي.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وترتو په ژوندې بڼه
یو دوه ورځې کې را سره دي ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی دوی به هم راوخ مهرباني وکړي ترشنا اسمان لاندې پروګرام تاسو را سره است
تاسو له هغه تعلم رحیم من ولایت څخه
اتل صاحب خبرونه ته شرح لې خپل پښتنه وکیل لطفا
قربان سم یو ځانګړي سلام د ځانګړو مېرمنو ته وایم را به سم دا موضوع ته ډیر ښه سم موضوع متاکله د علامه قادر وکوا کن خدای دې سره به موضوع به څنګه ورځي نه بل څه پیر من ولایت کې موږ خپل کورونه کې دي د سیم پر غاړه باندې دي نو خبره ده چې دا غاټ کولونه کې دي دا واته جن د نیداری چې دا کوم لاندې زنه د خپل مثال د خبرې چې دی اصل کړي پر خپل رسنی باندې مو مثال د خبري زیرک ټلیفونونه ساده ساس رسنی د الله ساس عمر دیر کې مثال پر وخت باندې داخلو ته خبر ورتي ودلته په دې خلکو کې دا چې دغه ستا مثال د خبري دغه واړی عامه په حوی ته ضرورت لري دوی په هینه لري ګوره ته ما ولا اکثر تکان تویل دي چې مثال د خبري د ازادي راډیو اټکل کړي د سبب یا بل سبب د بارانو یا د سیلو اټکل دي د دې پر پما ته دا چې ولتي دي دا پرې د عاشي له خبري دي د خدای پاک په کارو مثال د خبري څه خبر دي بیا د مثال د کنا په خاطر دي ته وتوان چې دي ته کنا پر کوم مال ورور وس ماشين الله ست مثال د خبري د داوا تو دوه خو د ګرموالي ورمالني دي نو دغه د طریقې څخه دي د معلومات کیږي نو ما په فکر نظر باندې د مثال د خبري چې رسنی خاصه خاص کال وتی یا مثال پر قاله رسنی باندې د څه واشکال وته بعد دا جدي وګڼو قابل د دې چې د شباب هم محترم د خبره ده چې دلته د علم ته سیم پر غاړه باندې دا کم کسان چې مثال د سلو وړي دي یا د رودو وړي دي دا د څه کسان وړي دي چې مثال زمیندار نه دي وړي دا د زمينه خلک وړي دي هغه د څه وړي دي چې د استوب نزای دي نه لري د مينې ځای نه لري دا نو په دا خورونو په دا سندونو کې ځانو ته ځای نه جوړ کړی یا خېله درولي د زمينه د حکومت سره دا غوښتنه ده چې مثال د زمينه خلکو ته دا چې یو د مينې ځای برابر کړي او د سرپرستی ځای برابر کړي اکثر کسان دا څه کسان وړي دي چې مثال د مينې ځای نه لري دا استوب ځای نه لري نو بعد دا دعوه پیژندې مې دا ادارې د خاصه کوم اصولونه کیږي دغه ته پام لرنه و چې او په مسجدان کې د نیو علما باندې چې ډېر تر ولوبای چې دا چې د خپل مقتدیان ته هر جمعه ورسته مثال په نسبت ورته وایي چې مثال دغه سره ډیر اچاتو چې زه ډیر کسانې وړي دي چې باڅه مو سره
ډیر مننه ډیر مننه تاسو ډیر شوډان دي سونه اوسې ل د سجرټول نور او ریزون کو سره مو هم شریک کل کور مو ودان یو بل او ریزون کوم را سره ده مهرباني وکي تشتا اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم شبر ستا او فامیل منو او ټول ازادي رادیو ریزون کو کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. تاسو د ایمي او ریزون کي او همکار اجي تو خیر زابل ځایل شاجوي لولسته
اجي صاحب شراغلي کور ودان مهرباني
مننه لا تل صدق مننه سلامونه مرتوین دي څو نظر ورکړي دي شي مشورې او وړاندیزونه یو کول کور ودان موږ به هم راسو د طبيعي پیشي یا د اقلیم بدلون دا خورشته هم ټول نړۍ کې ست خاص تن څه کول په افغانستان کې ډېر مشکلات دي. شیبر صاحب د څه میوجات چې دي هر نباتات او ټول زراعت چې دی یو هم روغ نه راپاتې شوی چې هغه متضرر شوی نه ده. د غنمو نیولې تر انځرو تر کشتو دا یو انګور لا تر اوسه پورې هم داسې څه مرزونه کړي دي خدای دې نه دي کړي. نو دا هم رښتیا هم سر له ډېرو ګرمیو او د دغو بې وخته بارانو دغه سیلابونه نو دلته مشکلات جوړ شو. سیلابونه راغلو یو لس ورځې مخکې زموږ په ځای کې سپینډری کوچې له مخه ډېره یا پر مرکب باندې سپور و هغه ضعیف و. نو مرکب را وخته سپینډری خورکۍ یو وړ هغه په شهادت ورسېدی. دغسې نور په ارغنداب کې د سیندونه راځي. ارغنداب یو ډېر غټ رود د سیند نو دا هم راځي د انځکې وړي کله کله مالی تاوانونه رسی خو الحمدلله توسې جاینی تاوانونه نه رسولي. نو دلته زموږ په زابل کې په شاجوي کې هم وسره لري ډېر ډېر خلک یې کوم مشکلات باندې اخته کړو. نو دا مشکلات شته نو موږ باید عامه پوهاوی رامنځته کړو. د رادیو له لارې ستاسو رادیو کور ودان تر ټولو رسنۍ مخکې موږ سهار وختي پر 15 بجې خبروي خبرې شي نن په اډون ولایت کې اشکال شوی ده. نو خلک باید چون تاسو ځکه چې په داسې سیمو کې لکه تل څه سیمې ربانی وکول په خورو کې نه واړی او په ردو کې نه واړی او اول ورنینه باید داسې ځای جوړ کړي چې هغه د وسی او د سیلاب ممر نه وي. نو په داسې ځایو کې باید جدي اقدامات پر کار واچي او نه واړی او مم امامان باید په منبرو باندې پر منبرو باندې باید په خلکو ته په هوای ورکې چې کله چې سیلابونه راځي یا باران اټکل شوی تاسو اول کښنیان له کورو څخه مراباسي حتی حیوانات مراباسي ځکه چې دا وسه دی شی له سره نه خبري په کور کې بل ورځ او په کوم ولایت کې ناستو ملمانو د خوران یو روز مو په نو بهار ولسوالي کې وشمیزو چې نو دا سی پیښې د ریناڅه په وسره سي باران دي کیسي کښنیان باید له کورو د خنو لاسه او مدرسو ته نو لاسه.
اجي سپتا سړي شوډان دي زونه وکړل درې موضوعات چې تر اوسه پورې په دې بحث کې دلته یاد شول کنه مخکې سليمان خیل صاحب هم دې ته اشاره وکړه او احمد جی صاحب هم او کریمی صاحب هم د خبرونه میلمنو. مثلا یو به خبره ده چې چیک ډیمونه باید جوړ شي شمه را روان ده د مخې ته د چشمه راسي او په زابل کې واوري ووري باید خلک چیک ډیمونه جوړ کړي. د بامونو واوره باید په خامم ځکه کې واچوي. بوټي دغه واړه واړه بوټي باید لبي خراونه باسي حتی د کوچني کوچني بوټي سړي لریشي سره راونه باسي ځکه چې هغه په چاپیریال باندې منفي تاثیر کوي. او څومره سي کېدای شي دیونو له وهلو ډډه وکړي نوري ونی وکړي که څه هم بیا خو دیونو د کارولو د نیالونو د کښېنولو وخت خو نه دی. خو دغه شان هم کچیرې مثلا د تاسو وس د راډیو واورېدل په خبرونه کې مو برخه واخیستله تاسو کور ودان هر وخت په خبرونه کې ګډون کوي او دغه ژغ تر نورو ورسوي د جماعت تر امام یې ورسوي او کېدای شي چې هغه په لاسپیکر کې خلکو ته ووي او همدغه چې د خبره پسې او لکه کوم وړاندیزونه ستاسو مخکې وکړل نو ډیر به شي. تو خو څه
بله ستابین کول پر ځای وړاندیز د موږ په تور له مومنه لیدو موږ به خامخا ځ سپینځره یم په بازي جلسو کې برخه اخمه په کلی کې هر چا ته د کسرانو ته دکان ته خلک راځي زه به ټولو ته د عامه پوهاوی ورکم. دا بالکل پر ځای خبره ده شي تجربه وشته چا اروپاني يا يوسنيزري يا يو تجربه يا يو علمي سره اولي رتكو تي اشاري تا وكولي منورسكي هم دا زنګلات سي د سلابو د مخنيوي لپاره ډير مميت او مفيد تمميزي دغه سي د کستا سرګندونه وکړه او شي ټکي ته اشاره وکوله د بندونه دا ټول په دی وبو کې وبو ذخیره کې د دوه ګټي لري یو د سلابو مخه نسي او به د سلاب زور ودی په هغه دیم کې سره یو ځای شي او به وچکالي او د کوست اف د زراعت وبو ده پر مختګ د لپاره بل ګټه کوي دا ټول د دې سببونه دي
ډیرمننه حاجی صاحب ته ډیرمننه خبرونه کې برخه را سره وخصه ل اتل صاحب څخه مننه کوم چې شوډن ديزنه وکړل او خبرونه کې ګډون را سره وکړه د تل خطر شي ته بحث راغون کو احمد صاحب تاسو په امریکا کې د دنیا په یو پرمختللي هیواد کې د ژوند او د پانتون د تدریس د تجربه په اساس باندې افغانانو ته څو وړاندې زونه لري چې د اقلیم د بدون لاغیز دوی پاتشي او را بچي او د اغیز لشتر لشت په افغانستان باندې کم شي
او شي برسه خو سوال ده محمد دا چې اول په دې کې حکومت رهبری مسلکی خلکو ته لاس ته ورکي ځکه چې اوس وخت کې زنب ګورم چې مسلکی خلکو دا کار لاس کیږي او ادا مسلکی خلکو کول شي یو جامع شلکلانا یا لسکلانا یا پینځکلانا ستراتیجی افغانستان د چاپریال ساتنې لپاره جوړ کی او بیا دا کې عام خلک را شریک لټور نه زیات مهمه خبره ده چې حکومت هرڅه نشي کولای تر څو عام خلک وسره شامل نه حکومت څه کولای شي چې په دې مسایلو کې قوانين جوړ کی لکه وای چې د خور سره خور کې یا خور سره دومره فاصله کې کور جوړول به هیڅ معنی نه او څوک چې دا مشکل د زمزمه کلری نو افغانستان ډیر غټه زمزمه کلری شپږ لک او 55000 کیلومربع کیلومتر زمزمه غدا ځکه لرو نو دا زمزمه کې باید ورکړی شي چې راسي دا غلط خپل کورونه جوړ کړي بل د اوبو لګولو او د اوبو رسولو مشکل هم پات حل کړي دا خلک چې دي سین غاړه ته کورونه جوړي دا لیونی نه دي دا مشکل د اوبو لري نشي کولای چې لسین لري التزام ته ځای جوړي همدغه سین ته نږدې د اوبو د لاسرسي لپاره دا کار کوي نو په دې کې موضوع کې به حکومت کار وسرو کی او لټون نه زیات دا چې یو ملي موضوع دا وګڼل شي او ملي کمپاین ورته وشي چې پرې کې ټول شامل وي او په دې کې والیان لوسوالان دا مهم رول وبولي شي زه چې څومره اطلاعات لرم د والیانو او لوسوالانو لیدل اوس مشکل شوی دي چې دې ته باید د اسلامي امارت مشر د خوت د اسلام ناری وي کو حضرت عمر رضی الله عنه اعمال ته وګورو نو هغه به والی او لوسوال ته دا بالخل اجازه نه ورکواله چې دا ته دروازه کی اته دروازه به ورسوزلې اور به ورچاو چې ته والی دروازه ته یې خېدا نو په کار دا چې حکومت هم په دې کې کار کوي او عام خلک ځان ترانیز دي او عام خلک اعتماد تر لاسه راوړي او عام خلک هم رو رو باید خپل حکومت سره دا کارونه په شریک کوي ځکه دا ملي ناورین دا ملي ناورین تنا هغه نشي کولای حکومت نشي کولای تنا خلک هم نشي کولای نو دا باید یو ځای سره
ماننه احمد زای صاحب ماننه
بل په امریکا کې یو شاید چې هغه زو سوغړ مستاسو
مهرباني
دونکو چې اورم چې هغه دلته خاص اپونه لري یعنی اپلیکیشن کاریال په موبایلو کې واغه کاریال بیا مکمل ځات معلومات ورکړي چې سیلاب کوم ځای کې راځي کوم ځای کې زیات به خلک متضرر کیږي او مخکې نه خلک خبري نو دا چې حکومت کوي او پرایوټ سېکټر کوي نو باید کاریالونه جوړ کی یا اپ او هغه بیا اویلیبل وی خلکو لپاره په موبایلو باندې او خلکو کولای شي له دې نه استفاده وکړي نو دغه مهم دا ده چې باید رهبری صحیح وي او رهبری یو لاسکلانه خسراتیجی جوړ کی ترسول دغه ناورینو څخه مخنیوي
ماننه احمد زای صاحب د کریمی صاحب نظر به هم په لندو باندې واخلم کریمی صاحب تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې خلکو ته څه وړاندیز کوي چې افغانان د اقلیم د بدلون له دغه ناورینه څنګه سخه وښورل شي
شبر صاحب بالکل وکار دی او خدای چې عامه په هغې خبره وکړي چې خلک باید د تاسو سره چې ونه وکړي بوتي وکړي او دونه وهل د ځنګلاتو وهل ممنوع شي لکه څنګه چې په جبن سروس د فایل کې یو خلک د اجازه نه ورکړي چې ځنګلاتو وهي دته دا یو ورکړي چې علاوه له دې چې د کومیلي سره ځینې کارونه مثال شوي دي په نړیوال کانفرنس په ننګرهار پوهنتون کې ترسره شو چې علمي مقالې ولیکل شوې د هېواد د ټولو پوهنتونونو استادانو لخوا چې دا د ستاینې وړ کار دی چې متنونه چې همدغه معلومات او د مقالاتو علمي مقالې نږدې په پالیسیانو ستراتیژیانو جوړوي دغه برنامو ته دوام ورکړل شي او بل خلک او حکومت په ګډه د اقلیم بدلون پر وړاندې مبارزه وکړي چې هغه د عامه پوهاوي نیولې دنګونه د نویو هیلو نیولې ته د پلاستیکي کڅوړو د نویو شیانو نه ګرځول او نور شیان پکې شامل دي. حکومت چې کوم مثال د نړیوال کانفرنس کې سره یو دغه برخه کې لا کارونه وکړي دا به ثابت دی چې اولاونه د نړیوالو ټولنو باید ته ځان غوښته نه ځنې وي ځکه دا د بشري موضوع ده. افغانستان کې د اقلیم تاثیرات تاسو مخکې یادونه وکړه چې افغانستان شپږم متضرر هېواد دی چې د اقلیم بدلون ځوریږي او خلک یې له مشکلاتو سره مخ دي. دلته شل کلن جنګ پیل شو، دلته تسلیحي استعمال شوي، نن یې ورځ ده چې دغه افغانان ترلاس ورکړل شي او د اقلیم د بدلون سره په مبارزه کې افغانان سره مرسته وشي. دا کوم متضررین چې دي مثلا یادونه وکړه چې زموږ د قانون ځمکې له منځه لاړې، ښه کورونه وران شول. نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د دغه خلکو سره لاسنیوی وکړي، د دې د زراعت متضرره شوی د دې ځمکې خراب شوی د دې برخه کې د دې
مننه کریمی صاحب. سلیمان خیل صاحب، په د خبرونه په روسیو کې کساسو نظر وخلم، تاسو څه وړاندیزونه لري چې په لانډو لطفاً چې خلک باید څه وکړي او چار وخت څه؟
ډېر ښه مننه. زه درې وړاندیز لرم. لومړی دا چې د نړیوال نه غوښتنه مې دا ده چې د اقلیم بدلون د مسایلو سره د خبرو سره د سیاسي چلند ونه کړي. دا دریم کال چې افغانستان په نړیوال مجالسو کې چې د اقلیم بدلون خاطله تر سره کیږي نه غوښتل کیږي. هلته هلته داسې کنفرانسونه تر سره کیږي چې لکه افغانستان چې موږ تاسو وایو چې شپږم هېواد ده د اقلیم بدلون له ناورینو څخه مخامخ ده، هلته ورته پیسې ورکول کیږي. افغانستان چانه پیسې نه غواړي، هلته ورته دغسې هېوادو لپاره صندوق ایښودل شوی ده، مالی مرستې ورسره کیږي چې افغانستان د سیاسي ملحوظاتو له خاطره هلته نه غوښتل کیږي. نو دا صحیح کار نه ده، دا عدالت نه ده چې هغه خلک کروندګر، هغه بیچاره خلک چې اقلیم بدلون باندې سیلاب راغلی دی، باندې باران راغلی ده، وچکالي باندې راغلی ده، دې نه سیاسي ملحوظات باندې استفاده نه کیږي. نو نړیوال نه غوښتنه دا ده چې سیاسي ملحوظات د لږ پرېږدي، د اقلیم بدلون مسایلو سره یې یو ځای کوي. یوه خبره دوه وړاندیز مې دا ده چې دولت دې یا کوم چارواکي چې دي، دا خصوصا د چاپیریال ساتنې اداره چې ده، د یو ملي اداره د عامه پوهاوي لپاره د جوړ کړي چې هغه کې د صحت وزارت نه، هغه کې د علماو له وزارت نه چې ټول د علماو پکې اوسېږي، همداسې د وزارت داخلي نه، دغه ټول د یو ځای کې یو ملي اداره د جوړه کړي چې تر څو له دې له تاریخ نه په هر ولسوالیو په هر ولایتو کې خلکو ته عامه پوهاوی، خلکو ته د کوم ناورینو چې روان دي په هکله معلومات ورکړي. او درېیمه خبره دا ده چې لطفا خلق د اقلیم بدلون مسائل دي تا عقیدتی سترګو باندې ونه ګوري. دا عقیدتی مسله نه ده چې مونږ وو چې سیلاب کې په بوتي ونه وني، دا خدای کار ده، صحیح ده چې خدای کار ده، خو مونږ انسانان یو چې د سیلاب سبب به دي له اوسو، مونږ انسانان یو چې عوام ګرم کړی دا او چادرېل خراب کړی دا. نو دا لمه وړاندیزونه وکړای دي چې خلق دي د عقیدتی سترګو باندې ونه ګوري، ځکه دا د عقیدتی مسله نه ده، دا خپل انسانان دي چې په دنیا کې فساد کړی دا، اقلیم کې لاسونه وهل شوی دي، ترڅو اقلیم بدلون کړی دی.
مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. احمد زید صاحب، لطا سو هم ډیر منندو یم، او له جاوید کریمی څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدونکو چې د ټلیفون لاره په دې خبرونه کې برخه واخیسته، د هغه هم مننه کوم. زه احمد شبری اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مه.
لکه د زری کسره کسره